وخت دی ورځې 4 بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم د آزادۍ رادیو د دې ساعت په خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي زه سلطان محمد سرور ستاسو ملګری یم په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو خبرونه او ریپورټونه لرو د ولسی جرګې دفاعي کمیشن وایي طالبانو سره د ایران احتمالي مرسته ډیره جدي او د اندېښنې وړ خبره ده او باید وڅېړل شي په دې اړه مفصل ریپورټ د خبرونه په پیل کې لرو خو تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح یې وړاندې کوي
د غزنی چارواکی وایي چې د بریدونو پر مهال 14 وسلوال طالبان او 4 افغان پولیس وژل شوي دي خوست شرولی وایي چې د پخوا په نسبت د اوایت په سلو کې 40 زیات شوي دي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن په امریکا کې له عالی رتبه امریکایي چارواکو سره په ځینو مسایلو خبرې کوي د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون ویل وسلوالو طالبانو سره د ایران مالی او تسلیحاتي ملاتړ جدي موضوع ده د دغه کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی نن چهار شنبه ازادي رادیو ته ول په دې برخه کې باید جدي څېړنه وسی
ما پر دې موضوع له امنیت شورا سره پرون خبرې کړې دي له دفاع او کورنیو چارو وزیرانو دغه راز د ملي امنیت له عمومي رئیس سره هم په دې اړه ګورم کدا رښتیاوی د افغانستان د راتلونکي لپاره ډیره خطرناکه موضوع ده ځکه څو ولایتونه له ایران سره پر پوله پراته دي که همدا سیبینو ایران با موکتا دویم پاکستان شي
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه پر ورځ په خپل وینا کې ویل چې ایران له وسلوالو طالبانو او په سیمه کې د نورو افراطیانو ملاتړ کوي مایک پامپیو د ایران په وړاندې د خپل هیواد د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال له ایران څخه غوښتنه وکړه چې د وسلوالو طالبانو له ملاتړ لاس واخلي تفصیل په همدې خبرونه کې د غزنی چارواکی وای په د یک ولسوالۍ کې د بریدونو پر مهال 14 وسلوال طالبان او 4 افغان پولیس وژل شوي دي د والی ویان محمد عارف نوري نن چهار شنبه ازادي رادیو ته ویل چې د بریدونو تیر شپه شوي چې په نتیجه کې ولس په وسلوال طالبان او و افغان پولیس ټپیان شوي هم دي د والی ویان وایي چې برید هغه وخت پیل شو چې وسلوالو د سیمه ایزو پولیسو پر پوسته حمله وکړه وسلوالو طالبانو بیا په ګیلان ولسوالۍ کې د ځینو پوستو د نیولو ادعا کړې چې دولتي چارواکو رد کړې ده بلخو د اورزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي په راکټي حملو کې یولس وسلوال طالبان وژل شوي دي د دې په خبره دغه وسلوال د بهرنیو ځواکونو په هغو راکټي حملو کې وژل شوي چې تېره شپه د مرکز ترینکوټ او چوري ولسوالۍ پر ځینو سیمو وشتل شوي دي په دې منځ کې د دریو وسلوالو د ټپي کېدو خبر هم ورکول شوی دی په اورزګان کې د ملي اردو د تلنوې پلې لوا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي نن ازادي راډیو ته وویل
رهبری شوی راکټونه راغلي دلته خارجي ځواکونو سره د دشمن باز یو کې څو کویدانه محلات په غبندي ته وولي دي
وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې د خوست شروالي وایي د پخوا پر تله د دوی اوایت په سلو کې 40 زیات شوي دي شروال عبدالبصیر محمد زینن د حساب ورکولو په یو کانفرنس کې رسنوي ته وویل
مونږ شروالي اوایت 40% لوړ شوی مونږ فساد کم کړای دا ورک مونږ نه دا یو مثال مونږ 15000 لیتره تیل سپمالو دی وکیل نه دی زورواکی نه دی مشر نه د تیلو نه درسته استفاده بند کړی دا مونږ په یو کول کې 15000 لیتره سپمالو
د خوست شروالي وای د دوی د اوایدو د لوړیدو یو علت په شروالي کې اصلاحات د ځوانو مامورانو جذب او لیداری په ساتره مبارزه ده خو بل لوري ته د خوست سوداګر او دکاندارانو وای چې په دې برخه کې باید ډیر کارونه وسی د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن په امریکا کې له عالی رتبه امریکایي چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې کوي اټکل کېږي چې د دوی بحثونه به د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د واشنگټن د وتلو پر عواقبو متمرکز وي ماس به په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو او د سپینې ماڼۍ له امنیتي سلاکار جان بولټن سره وګوري دا کتنه په داسې حال کې کېږي چې امریکا دوی ورځې مخکې وویل پر ایران به په تاریخ کې تر ټولو شدید بندیزونه لګوي د ایران ولسمشر حسن روحانی په ورزشي لوبغالو کې د شوزو پر ګډون د 14 د ممنوعیت د لری کېدو غوښتنه وکړه دا خبر د ایران جمهوریت ریاست او رسنوي ورکړې ده د ایران د جمهوریت ریاست اعلامیې په حواله ولسمشر روحانی ویلي په کار نه ده په اسلام کې د شوزو او نارینه او ترمنځ کوم توپیر وسی ځکه نو شوزو ته باید په ورزشي پروګرامونو کې د برخه اخیستو اجازه ورکړل سي په ایران کې له اسلامي انقلاب وروسته نه دیش کال کې چې شوزو نسی کولای ورزشي سټډیومونو ته ولاړ سي او هغه مور چې خپل لوري پاکستان ته د سفر او له یو زاړه سړي سره د واده کولو له کبله تیر ایستلې وه، په انګلستان کې د جبري واده په سبب محکومه سوه. دا به په انګلستان کې لومړی کس وي چې د جبري واده په تور محکومیږي. د بشري حقوقو مدافعان وایي د برمنګهم په یوه محکمه کې پرونی محاکمه هغو کورنیو ته قوي پیغام ورکوي چې د خپلو لوڼو د جبري واده سوچ ورسره دی، او د هغوی لوڼو ته جرات ورکوي چې خپله خبره وکړي. په دې قضیه کې یوه 14 کلنه نجلۍ شامله ده چې پاکستان ته د سفر پر مهال د هغه سړي په نوم سوې وه چې تر دې 16 کاله مشر و. څارنوالانو ویل دغه سړی له دې نجلۍ سره یو ځای سوی و، خو هغې نجلۍ بریتانیا ته له ستنېدو سره سم خپل ماشوم له نس څخه لرې کړ. د هغې مور چې هویت نه دی پټاګه سوی، خپل لور په 2018 کال کې د رخصتۍ په پلمه پاکستان ته بیولې وه، خو هلته له رسېدو سره سمې ورته ویلې وه چې باید واده وکړي. بریتانیا په 2016 کال کې پر جبري ودونو بندیز ولګاوه.
سالی صاحب ډیره مننه. وخت د ورځې 4:06 دی. درنو اوریدونکو، آزادي راډیو په منځنۍ څپه 1289 او FM 100.5 اوري. د دغو مسایلو او موضوعاتو تفصیلي رپورټونه په خبرونه کې په ګډه سره اورو. د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون وایي طالبانو سره د ایران احتمالي مرسته ډېره جدي او د اندېښنې وړ خبره ده او باید وڅېړل شي.
تېره ورځ مې د همدې موضوع په اړه د ملي امنیت له شورا او د دفاع وزارت سره خبرې وکړې. نن د کورنیو چارو له وزیر ګورو او د ملي امنیت سره هم ګورو.
بلخوا د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د حکومت او د انتخاباتو د کمیسیون د ځینو غړو ترمنځ ناندرۍ د راتلونکو انتخاباتو په هکله جدي اندېښنې راولاړوي. د جنگ جګړو سره سره بیا هم په اروزګان کې د روژې د کپ د فوټبال سیالۍ پیل شوې.
جګړو خو ډېر خسته کړ، دغه یو خوشحالي دغه د فوټبال پروژې کې.
او د نورستان مرکز پارون کې د لسګونو میلیونو افغانیو په لګښت د مرکزی لیسې د لیلی لپاره ودانۍ جوړیږي.
په دې باندې به 9.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي. په دوو پوړونو کې به په اساسي ډول جوړیږي 28 خونې به لري.
په نړیوالو مسایلو کې امریکا ته د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په هکله رپورټ لرو، او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه مه هیروي. راسره پاتې شئ. د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون وایي طالبانو ته د ایران مالی او تسلیحاتي مرسته ډېره جدي او د اندېښنې وړ خبره ده. د دغه کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه مسأله باید په ټول جدیت وڅېړل شي او په اړه یې تصمیم ونیول شي. امریکایي چارواکو تازه ویلي دي چې ایران په افغانستان کې له طالبانو او د حکومت ضد نورو وسلوالو ډلو سره مالی او تسلیحاتي همکاري کوي، خو د افغانستان دفاع وزارت دا ډول ادعاوې نه ردوي او نه هم تاییدوي، اما وایي چې په دې اړه به څېړنې وکړي. محمد حدیث پردیس په دې اړه تفصیلي رپورت لري.
له طالبانو د ایران د ملاتړ په اړه د امریکایي چارواکو تازه څرګندونو د ولسی جرګې غړي په جدي توګه اندېښمن کړي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون مسؤلین وایي چې له طالبانو د ایران د ملاتړ موضوع حساسه ده او باید په دې اړه په موقع څېړنې او اقدامات وشي. د دغه کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي په دې اړه له لوړپوړو افغان چارواکو سره هم خبرې کړي. تېره ورځ مې د همدې موضوع په اړه د ملي امنیت له شورا او د دفاع وزارت سره خبرې وکړې. نن د کورنیو چارو له وزیر ګورو او د ملي امنیت سره هم ګورو. که دا موضوع رښتیا وي نو د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېره خطرناکه ده، ځکه چې زموږ څو ولایتونه له ایران سره سرحد لري او ایران موږ ته یو بل پاکستان کېدای شي. موږ د دې مسلې په اړه شدیداً کار کوو. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پیمپو ویلي چې ایران په افغانستان کې طالبانو ته وسلې او مهمه تستوي او له دغه ټلې ملاتړ کوي. خاغلی پیمپیو د دوشنبه پر ورځ د ایران په اړه د امریکا د ستراتیژي د اعلان پر مهال ویل چې په افغانستان کې له طالبانو د ایران ملاتړ د توتريخوالي لامل شوی او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت مخنی ولې. تر دې وړاندې په کابل کې د ایران سفیر له ځینو رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې ایران له طالبانو سره اړیکې لري، خو دا په دې معنا نه ده چې له دغه ډلې ملاتړ کوي. روسیه هم تر دې وړاندې ویلي چې له طالبانو سره تماس لري خو ملاتړ ترې نه کوي. د افغانستان دفاع وزارت له طالبانو سره د ایران مرستې نه رد او نه هم تاییدوي، خو وایي په دې اړه هر اړخیزو څېړنو ته اړتیا ده. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد راتمنش:
ما رد و تایید به خاطر از این میکنیم،
موږ د دې لپاره دغه موضوع نه تایید او نه هم ردو چې اکثر لاستراغلی وسلې د مخالفینو لوري په قاچاقي توګه له بیلابیلو هیوادونو راوړل کیږي او د وسلوالو لاستلویږي. موږ یې ځینې ترلاسه کړي او څېړنې مو روانې دي.
له طالبانو سره د ایران د همکارۍ موضوع په افغانستان کې د اندېښنې وړ ده چې کله ناکله د ملي شورا غړو او د افغانستان په لویدیځ کې سیمه ییزو چارواکو هم په دې اړه اندېښنې مطرح کړي دي. امنیتي بنسټونو تر دې وړاندې هم ویلي چې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه څېړنې کوي، خو اوس به ولیدل شي چې دغه څېړنې څنګه ترسره کیږي او کله به یې پایلې اعلان شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي او د انتخاباتو د څارنې ځینې سازمانونه وایي د حکومت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنځ د سیاسي ناندریو دوام جدي اندېښنې راپاروي. دوی وایي د موجوده وضعیت دوام به د انتخاباتو پر پروسې نسبي موجوده باور هم له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې تیره شپه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال معز الله دولتي په یو تلویزیونی بحث کې ادعا وکړه چې جمهوری ریاست د کمیسیون په چارو کې مداخله کوي، خو د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د معز الله دولتي څرګندونې بې اساسه وبللې او وی ویل چې پکار ده چې کمیشنران د مسایلو په اړه مسؤلانه څرګندونې وکړي. بیا هم حدیث پردیس:
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په چارو کې د جمهوریت ریاست د مداخله په اړه دغه کمیسون د مرستیال څرګندونو د ولسی جرګې او شمیر غړي او پر انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه اندېښمن کړي. د ولسی جرګې ځینو غړو د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې دا وکړه چې حکومت هڅه کوي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات مهندسي کړي. لړډلې ظهیر سادات وایي:
حلقات ارګ او بخصوص رئیس جمهور میخواد کسانی که
په ارګ کې ځینې کړي او په خاصه توګه مشر غنی غواړي هغه کسان چې د انتخاباتو په ترسره کېدو کې حداقل شفافیت په پام کې نیسي لمخې لری کړي او په خپل خوخه له درغلي څخه ډک انتخابات ترسره کړي او د خپل خوخي کسان پارلمان ته راولي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر شپه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال مازولہ دولتي په یو ټلویزیونی بحث کې دا وکړه چې جمهوریت ریاست د کمیسون په چارو کې مداخله کوي. نوموړي ویلي کڅ هم د کمیسون ځینې کمشنران د تذکیرو په کاپی کې د سټیکر له لګولو سره مخالفو، خو ولسمشر په یو مجلس کې ورته ویلي چې که څوک مخالفت کوي نو استفاده وکړي. خغلی دولتي د چهارشنبه پر ورځ له ازادي رډیو سره په خبرو کې هم ویل چې دی پر خپل دریس ولاړ دی. اخوا د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی به وایي کمشنران باید د مسایلو په اړه مسؤلانه څرګندونه وکړي. نو موړی له ازادي رډیو سره په خبرو کې د مازولہ دولتي د خبرو درات ترڅنګ ویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشرتابه باید د هغه مجلس په اړه خلکو ته معلومات ورکړي چې خغلی دولتي په اړه وایي. له دې ټولو سره سره د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ به وایي رامنځته شوی وضعیت د اندېښنې وړ دی. دغه بنسټ ژوي مشر یوسف رشید:
خپله دغه سیاسي برخه د دغه پروسې جنجال لري، ستونزې لري. کمیسیون کې که دوه ډلې ولري چې درې کمشنران په یو خوا یو څلور کمشنران په بله خوا، د خپله د سیاسي مغرضین لپاره او د سیاسي کړنو لپاره لاره ولري چې په دې کې مداخله وکړي. یو سیاسي کړی به درې نفر کمشنر په کې کنیسي او بل کړی به څلور نفر په کې کنیسي. د خپل د پروسې لپاره بد خبر ده او د مدیریت تقسیموي.
د خاغلی رشید په خبره د امنیتي ستونزو او همداراز د انتخاباتو په پروسه کې د خلکو د کمی ونډې اخیستنې سربیره سیاسي ناندریي چې مخ پر زیاتېدو هم دی د انتخاباتو پر وړاندې بله لویه ننګونه بلل کیږي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د حکومت او د انتخاباتو د کمیسیون د ځینو غړو ترمنځ ناندرۍ د راتلونکو انتخاباتو په هکله جدي اندېښنې راپاروي، د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د کمیسیون او ارګ ترمنځ د بې باوریو په دوام کې د شفافو انتخاباتو ترسره کېدل ناممکن دي. محمد حدیث پردیس د همدې موضوع په اړه د سیاسي چارو کارپو کبیر رجبن رنجبر سره خبرې کړي چې نوموړی په سر کې د کمیسیون د روان وضعیت د اغیز په اړه خبرې کوي.
بله، دغسې حالت راوستل په دې وطن کې په ګټه د هیچا نه ده. زه فکر نه کوم چې هلته جمهور رئیس یو سوی نیت درلوده او قصد مداخلې یې درلوده. زه په دې معتقدم چې هغه فکر کاوه، هغه ته داسې اطلاعات ورکړل شوي وو چې دغه اشخاص چې په تذکیرو کې سټیکر لګول کېږي دوی امنیتي خطر سره مواجه کېږي، او دا شکایتونه خورا ډېر راغلل. ټول ولایاتو راغلل، خلک اوس بیخي نه ځي هلته، خپل نوم نه ثبتوي، تذکره نه اخلي. د همدغه لپاره چې طالبان دوی تهدیدوي چې که تاسې تذکرې کې دغه سپیکر وو او هلته دغه بلپوسلو چې تاسې رای ورکوونکي یاستئ، نو تاسې ځوان په خطر کې دی، تاسې د منځه ځئ. او دوی تهدید کړي، ډار کړي دي. نو دوی دغه لار د هغه لټوله، یقینا جمهور رئیس چې دلته څه رقم دغه امنیت د دغه رای ورکوونکو تعمین شي، نو هغه لپاره یې د کاپي پیشنهاد کړی و، او دوی د دې نه یو دوه ماجرا جوړه کړه، او د کې لاسرسی نه کېږي په دغه مسایلو کې. زه فکر نه کوم دا چا په ګټه وي.
ستاسو نظر رنجبر صاحب، د انتخاباتو په کمیسیون کې یا د دوی په چارو کې د جمهوری ریاست یا د ارګ د مداخلې په رابطه باندې عملی کړنلاره ستاسو نظر څه ده؟ چې
عملي دغه چې اول خو پرنسپ کېس نه مداخله باید ونیسي، او زه په دې معتقد یم چې دوی تر اوسه مداخله نه ده کړې، او بال دې به نه کړي. زه ګیله له رسانۍ لرم چې دوی اکثرا له یو ډېر واړه شي نه ډېر لوی ماجرا جوړوي، او هغه ماجرا د ولس په ګټه نه ده، د خلکو په ګټه. دوی اصلا دغه ملي ګټې په نظر کې نه نیسي په دغه مسایلو کې.
بله، او فکر کوي چې د دغسې وضعیت په دوام سره موږ به د شفافو انتخاباتو یا داسې انتخابات چې حداقل ولس ته د منلو وي شاهدان اوسو؟
شفاف انتخابات موږ په سترګو نه شو لیدلی. د دې لپاره چې دغه برقي تذکرې چې هغه نه سولې، توضیح نه سولې، هر رقم اسناد و نور اسنادو کې هیڅ څوک نه شي کولی چې تقلب مخه ونیسي. دا غیر ممکن ده. د دې لپاره چې هغه کارتونه چې جعلي جوړېدل په پاکستان کې، او په هغه باندې خلکو رایه ورکړي دي، رایه ورکول شوي دي، اوس عین کار په دغه تذکرو کې هم کولی شي. او له بلې خوا یو نفر کولی شي چې لس ځایو کې تذکرې واخلي او لس وارې رایه ورکړي. همدا اوس هم له هغه له خاطره دغه میکانیزم چې مایستر راغی د کمیسیون لخوا، او دغه تګلاره، او دغه رقم سیستم د انتخاباتي له بنیاد خپل تقلب ته لار وازه کړی دی، او ستونزې په آینده کې به عملا تاسې ووینئ.
سیاسی کارپو کبیر رنجبر د انتخاباتو لپاره په تیاریو کې د راولاړو شویو جنجالونو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
درنو اوریدونکو، آزادی رادیو په منځنۍ چپه 1289 او اف ام 100.5 اوري. زه سلطان محمد سرواریم، په تخنیکی چارو کې میر احمد صافی لما سره کومک او مرسته لري. د افغانستان د دفاع وزارت د ګلوبل ویتنس مؤسسې د راپور د تایید ترڅنګ وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش د ننګرهار په شمول په ځینو ولایتونو کې قانونه کیندي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل داعش او د دولت نورې وسلوالې مخالفې ډلې د قانونو له لارې ځانونه تمویلوي. د ګلوبل ویتنس نړیوالې مؤسسې په یو نوي راپور کې ویلي دي چې داعش د عربستاني او پاکستاني انجینرانو په همکاري د قانونو کیندل پیل کړي دي. یوسف خان زادران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد دراد منش وی اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې د ځینو قانونو په کیندلو پیل کړی دی. ښاغلی راد منش چې د چهارشنبې په ورځ یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د داعش تر څنګ د دولت نورې وسله والې مخالفې ډلې هم د افغانستان له قانونو ګټه اخلي. نوموړی د ګلوبل ویټنس موسسې د روسي راپور په اړه چې ویلي دي داعش په افغانستان کې د قانونو کیندل پیل کړي دي، وایي
ما هم یې نظر تایید میکنیم که
موږ هم دا نظر تاییدو چې داعش او نور مخالف ډلې تل په همدې برخه کې خپل هڅې لري چې سرمایه ترلاسه کړي او بیا د همدې پیسو له لارې وسلې او چاودیدونکي توکي له افغانستان څخه بهر وپیري.
دا په داسې حال کې ده چې د ګلوبل ویټنس په نوم یوې غیر دولتي نړیوالې موسسې په خپل وروستي راپور کې ویلي دي داعش د عربستاني او پاکستاني انجینرانو په مرسته په افغانستان کې د قانونو کیندل پیل کړي دي. د دغې موسسې په راپور کې د ځینو کسانو په حواله چې هویت یې پټ ساتل شوی راغلی دي. اسلامي دولت ډلې یا داعش د ننګرهار په ځینو سیمو کې ماشینونه او نور تجهیزات ځای پر ځای کړي او عملاً یې د قیمتي ډبلو ویستل پیل کړي دي. دغو افغانانو ګلوبل ویټنس ته ویلي داعش هغه سیمې نیولې دي چې هلته قانونه دي. د قانونو د وزارت له وینا عبدالقدیر مطفي سره په دې اړه د ازادي راډیو اړیکه وصل شوه، خو ښاغلي مطفي وویل د افغانستان د قانون وزارت به په دې اړه په یو خبري کانفرانس کې خپل نظر څرګند کړي. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې د طبیعي سرچینو او چاپیریال ساتنې د کمیسیون رئیس صفي الله مسلم وایي د افغان دولت ټولې وسله والې مخالفې ډلې د دغه هیواد د قانونو څخه استفاده کوي. د ده په وینا اسلامي دولت ډلې یا داعش د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د کنټرول لاندې سیمو کې د ځینو قانونو په کیندلو لاس پورې کړی دی.
در ننګرهار هم شواهد و مردما برای ما چیز آمده که
په ننګرهار کې ځینې شواهد او د خلکو څرګندونې ښکاره کوي چې داعش د خپل کنټرول لاندې سیمو کې له قانونو استفاده کوي. موږ څو ځله د قانونو وزارت چارواکي په همدې اړه خپل کمیسیون ته راغوښتي. دوی راغلي خو زموږ اندېښنو ته یې ځواب نه لره. څلور اونۍ کېږي چې دوی ته مو بیا بلنه ورکړې، خو تر اوسه یې موږ ته هېڅ ډول ځواب نه دی راکړی. نوموړی وایي د ننګرهار ولایت تر څنګ په ځینو نورو ولایتونو کې هم قانونه د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا کیندل کیږي. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي افغانستان د تریلیونو ډالرو په ارزښت قانونه لري چې په دې وروستیو کې د دغه هیواد د 3% قانون قیمت 3 تریلیونه ډالر اټکل شوی دی.
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو اورزګان ته اورزګان کې د روژې د کپ د فوټبال 25 ورځنی سیالي پیل شوه. په دغه ولایت کې د فوټبال د فدراسیون مشر میرزا محمد امیرزی تیر شپه د یادو سیالیو د پیل پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تورنمنت کې ولس الف او ب لوبډلې لوبیږي. لوبغاړي خوشحال دي، خو په ننګرهار کې د کرکټ په سیالي وروستۍ برید حیران کړی دي. دوی وایي چې لوبې او ورزش سیاست پورې کوم تړاو نه لري، نو ځکه په ورزشکارانو نه ښایي بریدونه وشي. په اورزګان کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د لوبو له میدانه رپورټ راکوي.
لسګونه ځوانان په لوبغالي کې په لوبو کولو بوخت دي. غواړي چې د سیالو لوبډلو څخه د روژې په نوم کاپ خپل په نوم کړي او دغه راز بیا نور سلګونه ځوانان د یادو لوبغاړو ننداره کوي. څوله جګړې ستړي ذهنونه څو شېبې هوسا کړي او خوشحاله یې وساتي. د روژې کپ په نوم دغه 25 ورځنۍ سیالۍ د شپې لخوا په ترینکوټ ښار کې د شهید جل محمد خان په نامه لوبغاړي کې ترسره کیږي. په دغه ولایت کې د فوټبال فدراسیون مشر میرزا محمد امیرزی تیره شپه د یادو سیالیو د پیل پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ټورنمنت کې ول سالیف او بی لوبډلې لوبیږي. نوموړی وایي د دغه ټورنمنت څخه یې هدف د زون په ساته د روشن غوره لیګ راتلونکو سیالیو لپاره تمرینات دي او د غوره لوبغاړو انتخاب دي.
تقریبا د یوې میاشت لپاره یا د روژې تر نوېشتمه پرې به دوام کوي او د روژې مبارکې په نامه باندې دي. تقریبا ولس لوبډلې الف بی لوبډلې ګډون پکښ لري. الف
په ورته وخت کې بیا دغلته هغه لوبغاړي هم خوښ دي کوم چې په یادو سیالیو کې ګډون کړي او لوبیږي، خو په ننګرهار کې پر خپلو هم مسلکو برید حیران کړي چې ولې په نشه سوي. دوی وایي چې په هیڅ سیاسي ډلې پرې تړاو نه لري، نو ولې په نشه کیږي. غوښتنې د دې د دولت ضد وسلوالو څخه چې دوی یې نه په نشه کوي.
تاسو راځي په افغانستان کې په فوټبال کې پټاونه کوي، دا خو د جهاد لار نه سویا په مسجد کې کوي. دا خو څه فیل او توکو ده چې د دې کارو څخه خلاص واخی.
ما خواهش مې اینه کې از کل خانواده های محترم، چون کې واقعا از خانواده ها چنین کارهای برگیر به وجود میایي، از یک خونه مثلا به وجود میایي میرسه به کل منطقه.
لدی سره دغل تراغلی نندره چان بیا د څولې غوښتنه کوي، وای له جګړې ستړي سوي یو.
چلو به وکه د جنگ تاثیرات لسلی څخه خواته کیم
جګړو خو ډیر خسته کړ د غیوه خوشحالي دغه د فوټبال پروژه کې د غوس خو ورسنه دا چې راځي څو سال ته د غاره کړی
ځوانان دلته خوشاله دي چې راځي د جنگلو جنگو زپلی دي نو دغه د ځوانانو دلته یو فکر رسکیږي راځي دلته لوبه کې پوری ننداره
په سلګونو ځوانان غلي دي د لوبي ننداره ته لوبه ننداره کی په ډیر شوق سره د ډیر لور لري ساحه
پورزګان کې د روجي کپ په نوم دغه سیالي پر داسې محل لیزی چی په دغه ولایت کې لا هم د جګړې ډګر تو دی او د یادی جګړې لکبل هر ورځ لسګونه کورنۍ د ویر پر ټغر ناشتی وی شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
په اورزګان کې مو د روژې د کپ د سیالیو ریپورت واوریدم ورزو نورستان ته د نورستان په مرکز پرون کې نن چهارشنبه د مرکزی لیسې د لیلیه زده کوونکو لپاره د دوه پوړیزې ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل سوه. دغه ودانۍ چې 28 خونې او نورې اسانتیاوې به ولري د څه د پاسه 9 میلیونو افغانیو په لګښت چې ټول یې هند پرې کوي جوړیږي. دغه ودانۍ به په 2 کلونو کې بشپړه شي. روح الله انوري رپورټ لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په ټول ولایت کې د لیلیز د کوونکو د پاره د هستوګنې کوم مناسب ځای نه درلود. له بیلابیلو ولسوالیو زده کوونکي د درس ویلو د پاره پارون ته راځي چې دلته بیا د ځای د نشتوالي په وجه ستونزو سره مخ وي. د همدې زده کوونکو د ستونزو هواري د پاره یې نن د دوه پوړیزې ودانۍ د بنسټ ډبره کېښوده.
د مرکزی لیلی لیسی ودانه بنسټ ډبرمو کې خود په دې باندې به 9.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي. په 2 پوړونو کې به په اساسي ډول جوړیږي، 28 خونې به لري او احاطه او د دروازه او نور ضروري ملحقات به هم لري. دا به په 2 کالو مدت کې بشپړ شي. په ابتدایي ډول باندې به د 200 کسانو دپاره د لیلیه ډول باندې د اوسېدو ګوجشته په 2 جریبه ځمکه کې.
والی وایي د یو شمېر نورو ودانیو او ټولګټو پروژو دپاره هم بودیجه پیدا کړي چې په هغې به هم په نږدې راتلونکي کې کار پیل شي. د نورستان ولایتي شورا مرستیال عبدالمتین وای پارون ته له یو شمیر نامنو ساحو زده کوونکي راغلي دلته په زده کړو بوختي خو د اوسېدو دپاره مناسب ځای نه لري.
برګمټال نه د وایګل نه د بیلابیلو ولسوالیو نه خلک راغلي دي، هغوی حتی چې د اوسېدو ځای نه لري. که دا تعمیر جوړ شي نو زیات هغوی ته به اسانتیا برابر شي.
که څه هم چې روان لمریز کال ولسمشر غني د معارف د ودې او پرمختګ په نوم نومولې، خو نورستانیان وایي په سلو کې لا تیاو زیات ښوونځي ودانۍ نه لري او کومو ته چې جوړې شوي هم دي هغه د زده کوونکو اوسني شمېر ته بسیا نه کوي. زده کوونکي په سپیرو میدانونو ونو لاندې په جوماتونو او یا هم په نامناسبو کرایه کورونو کې زده کړې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. او ښاغلو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې مهمو نړیوالو مسایلو ته کتنه لرو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر به په واشنگتن کې له خپل امریکایي سیال او نورو چارواکو سره په کتنو کې چې نن یې پیلوي تر ډیره بریده د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اتمي تړون په هکله خبرې وکړي. په داسې حال کې چې واشنگتن له دغه تړونه وتلی دی، د جرمني په ګډون نور لاسلیکونکي هیوادونه هڅه کوي چې دغه اتمي تړون وساتي. په دې هکله د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور نوریاس نوري اوروي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس بنن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار جان بولټن سره وګوري. له دواړو چارواکو سره د ماس خبرې به تر ډیره د 2015 کال له اټومي تړونه د امریکا د وتلو پر عواقبو څرخي. دغه کتنې 2 ورځې وروسته له هغې ترسره کیږي چې متحدو ایالتونو ژمنه وکړه چې پر تهران به دومره سخت بندیزونه ولګوي چې په تاریخ کې نه دي لګول شوي. د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړونه د امریکا له وتلو وروسته جرمني، فرانسې او بریتانیا چې د دې تړون 3 نور اروپایي لاسلیک کوونکي او د امریکا نږدې متحدین دي هڅه کوي چې دغه تړون چې له مخې د ایران د اټومي فعالیتونو د بندېدو په بدل کې پر تهران بندیزونه لرې شوي وو وژغوري. د دې تړون دوه نور لاسلیک کوونکي چین او روسیه هم د هغه د ساتلو غوښتونکي دي. په خپله ایران بیا ویلي چې له دغه تړونه یوازې د اروپایي ټولنې سیاسي ملاتړ کافي نه دی، بلکې باید تهران ته دا ډاډ ورکړل شي چې ګټې به یې خوندي کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د سه شنبې په ورځ د امریکا د کانګرس له استازو سره په کتنه کې وویل چې جرمني او همداشان اروپا کلکه اراده لري چې د دغه تړون د ژغورلو او هم په هغه کې د ایران د ساتلو لپاره هر هغه څه چې اړتیا وي ترسره کړي. ماس ټینګار وکړ چې دغه دریضې د خپلو امنیتي ګټو په خاطر غوره کړی دی. د هغه فرانسوي سیال د بهرنیو چارو وزیر ژان لودریان نن وویل چې پاریس به سره له دې چې ښایي د بالاستیک توغندو د پروګرام او په سیمه کې د ایران د نفوذ د مخنیوي په برخو کې له واشنګټن سره موافق وي، خو د دغه تړون د ساتلو لپاره هم هڅو ته دوام ورکوي. لودریان د فرانسې له انټر راډیو سره په مرکه کې وویل چې موږ له دغه میتود سره مخالف یو، ځکه دغه ډول بندیزونه به چې پر ایران لګول کیږي له خبرو یا ډیالوګ سره مرسته ونه کړي، بلکې برعکس به په دې هیواد کې محافظه کاران پیاوړي او ولسمشر روحاني به چې د خبرو غوښتونکي وو کمزوري کړي. هغه زیاته کړه چې دغه دریض به بالاخره سیمه له هغې چې نن ده لا خطرناکه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبې په ورځ په خپله وینا کې په سوریه، لبنان او یمن کې له وسلوالو ډلو د ملاتړ د ختمولو په ګډون له تهران سره د نوي تړون لپاره یو لړ شرطونه کېښودل. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن هم نن سی این این ټلویزیون ته وویل چې په ایران کې د رژیم بدلول په اوس وخت کې د امریکا د ادارې د پالیسۍ یوه برخه نه ده.
امریکا ته د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په هکله رپورټ مو واورېد. وخت څلور بجې او دیرش دقیقې دي. درنو اوریدونکو، په پاتې نیم ساعت کې 19 پروګرامونه بشري او اساسي حقوق او ژوند په شیبو کې اوري، خو مخکې تر هغې صالح محمد صالح د خبرونو لنډی سره تاسو سره دی.
د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون وایي له وسلوالو طالبانو د ایران مالی او تسلیحاتي ملاتړ جدي موضوع ده. دغه کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی په دې برخه کې د جدي څېړنو غوښتنه وکړه. د غزنی چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د بریدونو پر مهال 14 وسلوال طالبان او 4 افغان پولیس وژل شوي دي. د ولی ویاند وایي چې بریدونه هغه وخت پیل شول چې اول وسلوالو طالبانو د محلي پولیسو پر پوستو حمله وکړه. بلخوا د اورزګان امنیتي چارواکي وایي په راکچي حمله کې 11 وسلوال طالبان وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې خبره دغه وسلوال د بهرنیو ځواکونو په هغو راکچي حمله کې وژل شوي چې تیر شپه د مرکز فرینکوټ او چوري ولسوالي پر ځینو سیمو وشتل شوي. د خوست د شروالي ریاست وایي د پخوا پرتله د دې اواید په سلو کې 40 زیات شوي دي. شروال عبدالبصیر محمدزی نن د حساب ورکولو په یو کانفرنس کې دا څرګندونه وکړه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن په امریکا کې له عالی رتبه امریکایي چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې کوي. اټکل کېږي چې د دې باسونو به د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د واشنگټن د وتلو پر عواقبو متمرکز وي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په ورزش لوبغالو کې د شوزو پر ګډون د څو لسیزو د ممنوعیت د لرې کېدو غوښتنه وکړه. په ایران کې له اسلامي انقلاب وروسته 9 کاله کېږي چې ښځې نسی کولای ورزشي سټوډیومونو ته ولاړ شي، او هغه مور چې خپل لورې پاکستان ته د سفر او له یو زاړه سړي سره د واده کولو له کبله تیر ایستلې وه، په انګلستان کې د جبري واده په سبب محکومه شوه. دا به په انګلستان کې لومړی کس وي چې د جبري واده په تور محکومیږي.
درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو د پروګرام له اوریدو مخکې یوسف خان زادران ورزشي خبرونه لري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د پاره تکواندو لوبډله په آسیایي پاره تکواندو سیالیو کې د ګډون لپاره ویتنام ته ولاړه. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست د معلوماتو له مخې د افغانستان په استازیتوب په دغو سیالیو کې زبیر حیدري او زکیه خدایدادي لوبیږي. ټاکل شوی چې دا سیالۍ نن او سبا د ویتنام د هوچی په ښار کې پیل شي. زکیه خدایدادي د دغو سیالیو په تیر پړاو کې چې په 2015 میلادي کال کې په مصر کې جوړ شوی د طلا مډال ګټلی و. د افغانستان د کبډي ملي لوبډله د کافي مالي امکاناتو د نشتون کبل نش کولای د کبډی پاسی سیالیو کې ګډون وکړي. د کبډی فدراسیون رئیس فردین زیایی نن ازادي راډیو ته وویل د آسیا په کچه د کبډی د سکتال سیالۍ لا پان لوبغاړو پرته په جګارتا کې ترسره کیږي. د ښاغلي زیایی په وینا په افغانستان کې د کبډی لوبډلې بنسټ اته کاله وړاندې ایښودل شوی، خو لا هم دغې برخې ته کافي پاملرنه او امکانات نشته.
دا په داس حال کې ده چې د رسمي شمیرو له مخې دا وخت په افغانستان کې شاوخوا 15,000 د کبډي لوبغاړي شته. د کبډي فدراسیون د معلوماتو له مخې له دې وړاندې افغان لوبغاړو په نړیوالو سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ترلاسه کړي دي. او د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ سیالیو په لړ کې چینایي سپر کنګز لوبډلې سن رایزرز حیدرآباد ته په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو پای لوبې ته ووته. په دغې لوبه کې حیدرآباد لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 6 اوورونو کې یې د 2 وکټو په زیان سره چینایي سپر کنګز لوبډلې ته د 140 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې یې چینایي لوبډلې ورکړل شوی هدف له سختې مقابلې وروسته د لوبې په وروستي اوور کې د 8 وکټو له لاسه ورکولو سره پوره او لوبه یې د 2 وکټو په توپیر وګټله. سن رایزرز حیدرآباد لوبډله به د کلکتې او راجستان ترمنځ له ګټونکو لوبډلې سره چې نن ترسره کیږي یو ځل بیا پای لوبې ته د وتلو لپاره خپل بخت ازمایي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د زندانونو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حکومت د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبورس منځسنګ مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب شرالاس،
ډیره زیاته مننه. عارف صاحب، زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګډ کور کې وړاندې کوم.
ډیره مننه ګیروال صاحب. په دې ورستي کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د افغانستان د زندانونو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی دی. که د دې راپور په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اساس په راپور کې څه راغلي دي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې زندانونه یا هم بندونه هغه ځای ده چې هلته خلک د اصلاح او تربیه لپاره وړل کیږي. یعنی هدف د زندانی کولو د اشخاصو په جزایي حقوقونو کې همدا ده چې هر څوک چې زندان ته ځي باید بیرته اصلاح شي، او کله چې دوی بیرته ټولنې ته راستنول کیږي باید په ټولنه باندې بیا هم بار نسی. یعنی ټولنه ته بیا هم دوی کوم تهدید یا کوم خطر ونه اوسیږي. نو اما متاسفانه په افغانستان کې زندانونه د بشري حقوقو د نقص له اساسي ځایونو څخه یا اساسي محلونو څخه شمیرل کیږي، لکه څنګه چې هلته شکنجه شته او یا هم خلک په خپل سری توګه باندې، یعنی هر څوک دروغ وکړل اکثرا کوشش کوي چې بندي کړي او یا هم په بند کې واچوي. نو لزکه په دې همدې اساس باندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له اساسي اهدافو نه همدا ده چې همیشه باید له زندانونو څخه په منظمه او مستقیمه توګه باندې نظارت ولري، او زموږ همکاران همیشه د ټولو زندانونو ته د افغانستان په هر نقطه کې چې وي ځي او هلته کوشش کوي چې د زندانونو مشکلات راټول کړي او د بندیانو مشکلات واوري او د هغوی بشري حقوقو وضعیت وسیړي، او که چیرته دوی کوم مشکلات ولري هغه دولت ته وروړاندې کړي ترڅو دولت د هغه د حل کولو په اړه باندې جدي اقدامات وکړي. نو لزکه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کابل سیمیز دفتر په 1996 کال کې هم یو گزارش پر خپور کړ د هغه نتایجو نه چې موږ خپل نظارتونو نه لاسته راوړي دي. او په دې گزارش کې لکه څنګه چې تاسو هم مطمئنم چې لیدلایم ده، په دې گزارش کې موږ په د افغانستان په 2 ولایتو کې، یعنی 2 مرکزي ولایتو کې 13,443 نفر محبوسین په محبسو او د اصلاح او تربیه په مراکزو کې درلودل. په دې 13,443 نفر کې 13,102 نفر محبوسین یعنی په محبوسونو کې قید او بندي دي، او 13,001 نفر چې له همدې 13,102 نفرونه 13,001 نفر نارینه، یو سلو وش پیت نفر خزی او 204 نفر محجوزین دي چې د اصلاح او تربیت په مراکزو کې ساتل کیږي. او د کابل سیمه ایز دفتر یو سلو شپګنیوی واری لدی محلونو نه، یعنی په د افغانستان په ولایت مرکزی ولایتو کې نظارت کړی ده چې لدی جملې نه یو سلو شپږ واری موږ له نظارت خانو نه، 50 واری له محبسونه، او 40 واری له د اصلاح او تربیت له مراکزو نه موږ نظارت کړی ده. چې په دې نظارتونو کې موږ 121 تنو سره اختصاصي مصاحبه کړې دي چې له دې جملې نه 510 مورد شکایت موږ اخیستلی دي، او په دې 510 شکایتو کې 390 شکایت د بشري حقونو نقص ثابت شوی، چې د افغانستان د بشري حقونو د کابل سیمه ایز دفتر دا شکایتونه مستندسازي کړي دي، پیګیری کړي دي، او له هغه مربوطه مراجعو سره شریک کړي دي. او 101 نور شکایتونه چې هغه نقص نشو بل مستندسازي نه معلوم شي چې د بشري حقونو نقص نه دی، هغو ته لازمه حقوقي مشورې ورکړل شوی دي.
ډیره مننه ګوروال صاحب. که اوریدونکو ته دا په د فرمانونو د تطبیق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول تطبیقیږي؟
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. باید وایي چې په 1999 کال کې رئیس جمهور شپږ د افیو تخفیف فرمانونه صادر کړي دي، چې په مختلفو مناسبتونو کې د فرمانونه صادر شوي، لکه 8 مارچ د ښځې نړیوالې ورځ په اساس باندې، په مناسبت باندې، یا هم د 8 دسمبر په مناسبت باندې، یا هم د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په مناسبت باندې، یا هم همداسې د افغانستان د استقلال دورځې په مناسبت باندې، همدا سی په څو نورو اختصاصي مناسبتونو کې دا فرمانونه صادر شوي دي. چې په دې دا فرمانونه کله چې صادریږي، دا یو کمیسیون لري چې هغه کمیسیون په دې فرمانونو باندې کار کوي، او هغه څوک چې لازم وګڼي چې یا هم مستحق وي، هغه یا د افی په فرمان کې شاملېږي، او یا هم د تخفیف په فرمان کې. همدارنګه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د فرمانونو د افی او د تخفیف د فرمانونو د کمیسیون یو غړی دی، چې د کمیسیون یو نماینده تل په دې ټولو د کمیسیون په ټولو جلساتو کې حاضر اوسیږي. او په تیر کال کې د کمیسیون 10,399 دوسیې څېړلې دي، چې په دې 10,399 دوسیې کې 10,290 نفره محبوسین او محجوزین له دې فرمانونو نه مستفید شوي دي، چې له دې جملې 1,680 نفر افس شوي دي، او 1,340 نفر هم تخفیف اخیستلی ده. له دې 1,340 نفرونه چې تخفیف اخیستی ده، 14 ماشومان، 103 ښځې، او 8,950 نفر هم سړیان دي. او همداسې فرمانونه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو نماینده چې هر کله په دې فرمان په کمیسیون کې اشتراک کوي، نو دوی په اساسي توګه دا فرمانونه سیړي او ګوري که چیرته کوم څوک مستحق نه وي، نو کوشش کوي چې هغه دوسیې امضا نه کړي. لکه څرنګه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون نماینده په تیر کال کې 210 دوسیې رد کړې وي، یعنی دا 210 دوسیې هغه خلکو ته جوړې شوې وي چې مستحق نه وو، اما دوی غوښتل چې په دې فرمانونو کې شریک کړي، نو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نماینده دغه دوسیې رد کړې دي.
ډیره مننه ګوروال صاحب. که د افغانستان د زندانونو د وضعیت په اړه معلومات ورکړئ اوریدونکو ته، چې اوس په افغان زندانونو کې څه ډول مشکلات یا خپل زندانیان له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې په لبده مرغه د افغانستان په زندانونو کې ډیر زیات اساسي مشکلات وجود لري، لکه څرنګه چې له اساسي مشکلاتو د محابسو نه که موږ نوم اخلو، یو خدا ده چې هغه قطعي فیصلې د محاکمو اکثرا د اکثریت زندانیانو په دوسیو کې اصلا شتون نه لري، یعنې هغوی اکثرا چې موږ ورځو او مصاحبې ورسره کوو، دوی همدا شکایت لري چې زمونږ دوسی فیصلې نسته په زمونږ په دوسیو کې، او موږ په غیر رسمي توګه له غیر رسمي مراجعو نه معلومات اخلو چې زمونږ محکمې زمونږ په اړه څه فیصله کړې ده. یعنی دوی په زندانونو کې دي، اما نه پوهیږي چې دوی په محکمې د دوی په اړه څه حکم کړی ده. بل اساسي مشکل دا ده چې زندانونه زموږ محابس خصوصا معیاري تعمیرونه نه لري، یعنی معیاري او دولتي تعمیرونه نه لري، او حتی اکثریت محابس د داسې ځایونو کې موقعیت لري چې هلته د خلکو کورونه دي، مثلا د غزنی محبس یا هم د پروان محبس. په داسې مناطقو کې دوی هلته محبس ده چې د خلکو د اوسېدو ځای ده هلته، او یا هم بل اساسي مشکل د محابسو دا ده چې هلته د څښاک صحیح اوبو شتون نه لري، ډوډۍ مناسبه نه ده، او هغه ادویه چې یا دوا چې د زندانیانو د لپاره ورکول کېږي هغه اکثرا تاریخ تېره دوا وي، لکه څنګه چې زموږ ناظرینو په خپل نظارتونو کې لیدلی دي چې اکثریتو محابسو کې دوا چې شتون لري هغه دوا تاریخ تېره ده. او بل دا چې اساسي مشکلات په نظارت خانو کې که مونږ وایو چې د افغانستان نظارت خانې اکثرا د حوزې یعنی نظارتي حوزې په خپلو تشکیل کې نظارت خانه نه لري، اما دوی په غیر رسمي توګه یو اتاق ځانته جوړ کړی دی چې هلته هغه مضنونین کله چې دوی نیسي په دې لپاره چې هغه دوه اویا ساعته پې تېر کړي او یا هم دوسیه یې رسمي کړي یا هم تحقیق په دې اړه وکړي، دوی هغه په غیر رسمي توګه په هغو کوټو کې ساتي چې هغه کوټې په مکمله توګه غیر معیاري.
ډیره مننه ګروال صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسو په محابسو کې د یو لاړه ستونزې یادونه وکړه، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غوښتنه په دې اړه سره تر څو په محابسو کې موجوده ستونزې حل او د زندانیانو ستونزو ته رسیدګي وشي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید ووایو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تل په خپلو ټولو ګزارشونو کې هغه اساسي مشکلات چې په زندانونو کې شتون لري هغه یې غوته انعکاس ورکړی او دا یې هغه رسمي مراجعو ته سپارلی دي تر څو هغه کوشش وکړي چې دا مشکلات حل کړي. همداسې په دې ګزارش کې هم هغه مشکلات چې مونږ انعکاس ورته ورکړی دی او هغه منشر کړی دی، مونږ د دې مشکلاتو د حل غوښتونکي له د افغانستان له دولت نه یو او د افغانستان له دولت نه غواړو تر څو اول خو باید کوشش وکړي چې زندانونو ته هغه معیاري تعمیرونه منځته راوړي تر څو کله چې افراد هلته اوسیږي د په آرامه توګه اوسیږي، لکه څنګه چې مثلا موږ د پلچرخي محبس نه که نوم اخلو، د پلچرخي محبس د 5000 تر 10000 زندانیان لپاره جوړ شوی ده، په دې حال چې نن ورځ هلته تر 10000 نه زیات زندانیان شتون لري. یعنی دا ډیر یو اساسي مشکل ده چې باید دولت په دې اړه کې توجه وکړي، او بل دا چې دولت باید کوشش وکړي چې د افرادو دوسیه په هغه قانوني وخت کې وسیړي. یعنی حتی موږ داسې دوسیه هم لرو چې یو پیتیریږي، شپږ میاشتې پیتیریږي، اته میاشتې پیتیریږي او نه څېړل کېږي. نو موږ له خپلو عدلي او قضایي ارګانونو نه دا غوښتنه کوو تر څو د دوسیې د څېړلو په اړه باندې هغه قانوني موعدونه چې ورته تعین شوي هغه په نظر کې ونیسي او د خلکو مشکلات ورحل کړي. په دې اړه
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مل
خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګه د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ژوند با شیبو کی
جوړون کی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی
سبای چرګانو کړي ازانو نا سبا کی ژی نور مکا خو بنا جانا نا
پختو کې لنډۍ ده کنه چې د روزي هر ماښام اختر دی سوره سوره د پښتمی لږه ایمه دا چې څنګه به روزه ماتې ده زړه پوری موضوع یې دا
پسرو من گلو یار ویش وینا سبا کی نور مکا خوب نا جانا
نن د روژې مبارکې میاشتې په تاریخ روژه ماتي او پیشنمې خبرې کوو. په پیل کې به واورئ چې لومړنی روژه نیونکی څوک و، روژه یې ولې او څه وخت ونیوله. بیا په دې خبرې کوو چې پخوا به خلکو په لرو پرتو سیمو کې د روژې لومړۍ ورځ څه ډول معلوموله. ورپسې د روژه ماتي او چرګ بانګي په مخکینیو دودونو هم ځان خبرو. د خپرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د کال په 12 میاشتو کې به هم د روژې مبارکه میاشت ده. روژه د اسلامي احکامو څخه یو حکم دی چې په ټولو مسلمانانو فرض ده. دا چې روژه د لومړي ځل لپاره څه وخت او چا ونیوله، د ښوونې او روزنې د پوهنتون د اسلامي ثقافت له استاد سید هاشم امین څخه مو پوښتلي دي.
کله چې تاریخي او دینی مراجعو ته راجعه کوو، نو داسې معلومیږي چې په لومړي ځل باندې روژه حضرت آدم علیه السلام نیولې ده، او هغه په هر میاشت کې وروسته د دې نه چې ځمکې ته راغی، هغه د توبې روژه یې ورته ویله، د ایام البیز چې ورته وایي، یعنی هغه د قمري میاشتو دیارلسم، څوارلسم او پنځلسم. نو بیا د هغې نه وروسته داسې معلومیږي چې د حضرت نوح علیه السلام په وخت کې هم هر میاشت کې حضرت نوح علیه السلام هم همدغه طریقه تعقیبوله. دا به بیا داسې خلکو ویل چې دا د طوفان، هغه چې کوم نوح طوفان و، د هغې طوفان نه وروسته د هغې د ژغورنې شکر د باله. او بیا د حضرت داود علیه السلام روژه چې وه، د دې نه وروسته هغې بیا توپیر کوو. حضرت داود علیه السلام به هره یو ورځ بعد روژه نیوله، یعنی یوه ورځ به بوزه و بله ورځ به روژه و. بیا هغې پسې بیا د حضرت سلیمان علیه السلام په حق له داسې راځي چې حضرت سلیمان علیه السلام هم د میاشتې همدغه درې روژې بینیولې چې کوم مخکې د حضرت نوح او حضرت آدم علیه السلام طریقه وه. بیا د همدارنګه د حضرت ابراهیم علیه السلام په وخت کې هم همدغه درې روژې حضرت ابراهیم علیه السلام هم نیولې دي، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم همدغه روژې نیولې دي. په دې حقله د مفسرینو اقوال شته دي. خو د موسی علیه السلام د روژې په حقله بیا دوه روایتونه راغلي دي. یو دا ده چې هغه دېرش روژې نیولې، خو په قرآن کریم کې داسې معلومیږي چې الله جل فرمایي ووعدنا موسی 30 لیلة واتمم نها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليله. یو ځل دې شروژنی ولوي، بیا د غین ورستل اسروژینو رمنی ولوي چې هغه موږ تاسو چله یا چله ورته وي انسان وي خروجی د پوره کړی وي. او د حضرت مریم رضی الله عنها چې کوم روژنی ولوي، هغه هم په قران کریم کې ذکر شوی دا چې اني نظرت للرحمن الصوم، چې هغه بیا د خبرونه هم حتی روژه وکنه چې خبرې باید نه کولې، ځکه خلکو به پازابه ول چې تا د زوی د کمه کړه حضرت عیسی. بیا د غین ورسته بیا د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم روژه ده چې دغه روژه هم د بوی سیرت په کتابونو کې ذکر شوی ده. دغه روژه تقریبا د هجرت په دویم کال باندې فرض شوی ده. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم یا فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. دغه آیتونه ثابته ده چې دغه د رمضان میاشت روژه فرض روژه ده، او په دویم د هجری کال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته تشریف یوړ فرض شوله. نو دغه روژه په اسلام تاریخ کې شته ده. او زمونږ هیواد ته چې کله د حضرت عثمان رضی الله عنه د خلافت نه وروسته کله اسلام راغی، نو دلته هم بیا د هغه وخت نه روژه فرض شوی ده. او زمونږ استاسو ټولنه چې د دماغه وخت نه روژه د رمضان مبارک په میاشت کې نیسي.
ژوند په شیبو کې، ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه. که غواړی چې د خبرونه واورینو، د هرې چهارشنبه او پنځشنبه په مازیګرنۍ خبرونه کې اوریدل شي.
پخوا په اکثرو سیمو کې دومره اسانتیاوې نه وې لکه اوس چې دي، نو د خلکو ژوند هم تقریبا ابتدایي بڼه درلودله. د ګڼ شمېر کسانو په واک کې داسې کوم څه نه و چې د هغو په مرسته د روژې لومړۍ ورځې څخه خبر شي. د علومو اکاډمۍ له پخواني غړي پوهاند رزقي نړیوال څخه مو پوښتلي چې د دوی په سیمه کې د روژې لومړۍ ورځ څه ډول معلومېدله.
هلته خو نه راډیو او نه تلویزیون نه داسې و چې د جب غرونو خلکو چې په بانډو کې به اوسېدل، د دې لپاره چې اعلان د روژې وکړي چې سبا ته روژه ده، نو د غرو په دغه بانډو په څوکو کې به اورونه بلول. وخته چې بیا اور بل که، دغه لاندې خلکو به دغه اور چې ولیدو، هغې به پوه شو چې دا سبا ته روژه ده. روژه ما دپاره ځانو یو جشن و. په پښتو کې لنډۍ ده کنه چې د روژې هر ماښام اختر دی سوری سوری د پشنمی لغږه یمه. دا چې څنګه به روژه ماتېدله په زړه پورې موضوع یې دا ده. کلي ماشومان د هر جومات ته چې نږدې ماشومان به و، که جنکه نبه و کالکان بو دی با دی جمعات خواهتا وطل هاگا وقتی چه با مولا ازان شروع کو نو مولا با خل ازان مثلا دو شپخ نبه کتل همیه به دو فقط کتل چه دا مقام دیو کنده هاگا وقتی چه با مولا پا الله با شروع کو ما شمانو با پچکو شروع که وا 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 دو جمعات دا ما حول نبا ما شمان خوریدل پا کلی کی نو دقا دا ما وا وا چگی دا اندو کور پوری با دی ما شمانو والی رو جمعات با پخل کو کو
نریوال پا خپلو خبرو که دا هم ویل چی رو جمعاتی با دختر پا چیر خوخی درلو دلا ووس بله دینی عالم نورالحق خوابرو چی در روژی لپاره پیشلمه یا چرگ بانک والی ضرور دی
نو هغه کسان هغه خوندې منډې ورونه چې روژه نیسي یعنې پیشنمه یې په درېیمې عیسه کې د شپې ډېر فایده لري ثواب لري د روژې دپاره سنتې موقده دی درته وایم
دا چې په کلیو او ښارونو کې باید د پیشنمې لپاره خلک څه ډول ویښېدل دا مو هم له رازقي نړیوال څخه پوښتلي
نو هلته یوازینی څه شی چې د دغه هغه د چرګانو اوازونه وو چې دا بانګي چې ورته وایي د مثلا د خروس چې بانګي ورته په پښتو کې وایي هغه به اذانونه کول د دې اذانو وخت معلوم و حتی یو اذان به په یوه بجه کوو بل اذان به په دوو بجو کوو او بله اذان به په درېو بجو کوو د شپې د خوانه پیشنمې ته به خلک راپاڅېدل په کابل کې په خپله د سات منارونه چې په پونیما محمد خان کې وو په ار کې وو او په بل دغه دوه منارونو کې ساعتونه موجود وو د دغه ساعتونه به په هر دغه باندې به ټنک وو دغه ساعت ډېر غټ اواز کوو د کابل ښار ټول دغه اواز اورېده په ار کې هم غټ اواز به وکړو بس په خپله دا معلومېده چې پلانې وخت د دې اواز هلته د مزنګ نه هم زیات رسېده توله مله نه وه هلته هغه باندو وه چې اوس په هم په ښاروالۍ کې موجوده چې په بعضو وادونو کې ده دغه د ښاروالۍ باندو به چې د دې سره به هغه ډول و او دغه به اوس سورنۍ به ورسره و تیرتنن به ورسره و دا به ناحیه په ناحیه باندې ګرځېده گذر په گذر به ګرځېده دغه سرود به وهه د دغه سرود اواز ډېر خوشایند و د خوبه چې به څوک راپاڅېدل اذیت به نه ورکو په ډېره خوشحالۍ به راپاڅېدل د خوب راپاڅېدل عادي خبره نه ده مګر د دې باندو په دغه مرض په ډېر خوشحالۍ به راپاڅېدل او تر څو چې دا باندی به اخر ته رسېدل هغې پورې به پیشلمې هم خلاصېدل
جوان پا شیبو کی سحر چرګ پیناری کا چروانګ جوان پا شیبو کی خبرونه فرهنګي او تاریخي مسائل څېړي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویپانه هم اوریدلی شي دا ویپانه پته ده www.azadiradio.com
د لغمان اوسیدونکی سیدا جان بیا وایي چې له پلاره یې اورېدلي چې خلکو به د دوی په کلي کې د ستورو په مرسته د پیشلمي وخت معلوموه
پخوا به خلکو یا به ستوري شمارل ستوري په اسمان کې تلې به ورته ویلې او غونچه او ستوري به په نښه کول بیا د ستورو په واسطه باندې به دوی چې ستوري به پلانکي زه ته ورسېدل بیا به پتلغه دوی پیشنمای کوو او چې کله به صبح صادق وروخته نو هلته به هم ستوري معلومېدل چې دا ستوری پلانکي زه ته ورسېده نور اذان کیږي او کله به چې مثال اسمان وریز و نو دوی به د وریز اسمان کې د چرګانو نه استفاده کوله او د خپل سابقه ټیم چې به مغوخ راغی همغه نه به استفاده کوله بیا به یو ته بله سره خبره هم ورکوو یا به ټکټک ورته کوو یا به یو آواز کوو نو یو ته بل همسایګان به خبرول چې پیشنمې ته جیک سي
د ځینو سیمو خلک به بیا په کلي کې د نایي د ډول وهلو په واسطه له خوبه ویښېدل او چرګ بانګ به یې کاوه د ننګرهار د شیرزاد اوسیدونکی پښتون شیرزاد وایي چې وروسته بیا ورو ورو د ګوتو په شمېر کورنیو زنګي ساعتونه هم پیدا کړل
بخا داسې و چې تر کومه ځایه پورې چې موږ لیدلې او یا مو د هغې نه مخکې اورېدلې دي د ډول په واسطه باندې به درې بجې د شپې یا هر وخت چې هغه ټایم ټاکل شوی و علما او ټاکلې ورته ډول به ویل کېدل یو نفر ته به دنده سپارل کېدله ته به اسلامي ته یا چربانګي ته په دغه نه سات باندې د خلک راجیګوي یعنی ډول به وهي ډول به چې ووهل شولو ټول خلک به خبر شول چې دا اسلامي وخت دی بیا به کله چې ملا اذان وکړلو د سهار د ملا اذان سره چربانګي ختمیږي کله چې اذان خلاص شو په دې معنا چې نور چربانګي نه کیږي کاغه تیاری کار شوی بیا ورو ورو دغه دود پرمختګ وکړلو تاسو پوهیږئ چې رادیو راووتله ډیر وخت رادیو نه و په افغانستان کې بیا رادیو راووتله بس رادیو چې راووتله خلکو رادیوګانې واخیستلې او په رادیو کې به اذان کېدلو دغه ماجد چې دی پولي خشتي ماجد دلته به اذان کېدو دغه اذان به په رادو کې خپرېدلو باغ دې رادو بیا ونیول او بیا وروسته همدغسې ورو ورو ساعتونه را ووتل. پخوا وخت کې دغه ساعتونه چې زنګ وهي دغه ساعتونه خلکو به کوک کړلو، مثلا درې بجې چې پیشلمیا کې کېدلو درې بجو به کوک کړو، هغه به کړنګ هغه به کې بیا به داسې م کېدل چې مثلا یو کلی به وو مثلا پنځه کورو به سات لرلو، دا پنځه کورو به چې راویښ شول بیا به نورو ته دروازې وټکولې.
روزو دي چې د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره د پیشلمي پر وخت وښیدل څومره اسانه شوي دي. دا مو اتوشت کلنې شګوفې څخه پوښتلې دي.
په اوس زمانه کې خو اکثرا ټول وګړي موبایلونه لري، نو بعض کسان د دې ترڅنګ چې کورنۍ کې څو موبایلونه لري، هر وګړی خپل ځان ته موبایل لري، نو د موبایل په واسطه یعنی ځان ته موبایل کوکوي او د هغه ترڅنګ په واسطه راویښیږي. په بعضو کورنۍ کې داسې هم شته چې هر وګړی بیل بیل ځان ته موبایل کوکوي او د هغه په واسطه راویښیږي.
تاسو خپله څنګه وایه؟
مونږ هم د موبایل په غږ کله چې یو نفر هغه کوکی خو کېدای شي چې بیرته خوب وسوي چې یو څو دقیقې پسته، نو دوه درې دانې په مغ زنګ باندې راویښیږو او پیشنمای کوو.
د سبا چرګانو کړي اذانونه، سبا کېږي نور مت کوه خوبونه جانانا.
دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تربیه خې چاري
سبا کې نور مکه او ګنا جانا هو سبا کې.